دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د جون 12 نیټه ده. زه احمد شاه زمي او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان وفاقي بجټ او د پارلماني استازو او ولس خبرګونونه د یو نوي کمیسیون جوړول د اپوزیشن مشرانو گرفتاری او د قبایلي سیمو پر حالاتو سربیره د افغانستان په اړه هم یو شمېر راپورونه درته لرو. تر هر څه وړاندې وارکو فرخندا ساته چې د دې محال خبرونه وړاندې کړي.
تیر ورځ وفاقی حکومت مالی کال 2019 او 2020 لپاره د 2000 ارب روپو نه زیات بجټ وړاندې کړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر شپه کام ته په خپل وینا کې په تیرو لسو کالو کې د کنسرنو د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړولو اعلان کړی. او نن به په انګلینډ کې د کرکټ د نړیوال کپ لوبو کې د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ لوبه کیږي. د خبرونو تفصیل. تیر ورځ وفاقي حکومت مالی کال 2019 او شلم لپاره د 2000 ارب روپو نه زیات بجټ وړاندې کړ. په کمی سملې کې د ریونیو وفاقي وزیر حماد اظهر په وفاقي بجټ کې د کمی پرمختیاي منصوبو لپاره 1300 ارب روپۍ اعلان کړې. دا شان د پوز لپاره 1500 ارب روپۍ، د دیامی رباشا ډیم لپاره 40 ارب، د مومن ډیم لپاره 45 ارب او د اعلی تعلیم لپاره 340 ارب روپۍ اعلان کړل شوې. په بجټ کې قبایلي ضلعو ته 340 ارب روپۍ مختص کړل شوې دي. په پنشن کې 10% او تر 14 ګریډ پورې د ملازمینو په تنخواګانو کې هم 10% زیاتوالی کړل شوی دی. د بجټ ته وړاندې کولو پر وخت مخالفو سیاسي ګوندونو د اسمبلی غړو په بجټ سختې نیوکې وکړې. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د بجټ ته غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
هغه سیزونه ګران چې غریب استعمالوي چینی ورته ګران کو، که بچو له بازار نه شوډه راوړي نو هغه ورته ګران کو. په کاد باندې چې حکومت کم سبسډي ورکوله هغه واپس واغسته. او د 2000 ارب روپو ټول بجټ ته باقي 2500 ارب روپۍ دا په سود کې واپس کړي. نو ترقیاتي بجټ هم برای نام شو، تعلیمي بجټ هم کم کړ.
اپوزیشن ګوندونه د هم بای حکومت د پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف ته خوخي بجټ وړاندې کړ چې پکې د استعمال په یو شمېر شیانو ټکس زیات کول. دغه سره به ګرانی هم لا زیات شي، خو حکومت وای په بجټ کې غریب ولست اسانتیاوي ورکړې دي. تیر شپه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کام ته خپل وینا کې ویل د هغو خلکو خلاف کاروایی کوي چې د ولس پیسې خوړلې ده. عمران خان دغه وینا پرون د کامی بجټ ته وړاندې کولو وروسته وکړه. نوموړي وویل د هغو ټولو کسانو نه بعد د ملک لوټ لې پیسې راوباسي چې په غیر قانوني توګه جوړ کړی دا یا یې پر په بهر هیوادونو کې د جایدادونو جوړ کړی دي. وزیر اعظم عمران خان وویل دوه سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په 13 کالو کې پاکستان د 3000 ارب روپو قرضدار کړی دي او دغه د پلټنو لپاره اوس یو کمیشن جوړوي.
د وی ز اوس یو اعلی کمیشن جوړوم. دا سی پلټنیس کمیشن چې یو نقطې ایجنډه ای دا چې بل سو کلونو کې دوی په دې ملک 3000 ارب روپۍ قرضا څنګه راړولې او څوک څوک چې په اقتدار کې پاتې شوی زما دا کمیشن به یې پلټنی کوي.
اس ملک کے اوپر اس طرح اس کی تباہی کرے جو یہ کر کے گئے.
عمران خان کام ته خپل وینا کې دا هم ویل مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت خلاف مظاهره کوي چې لوجه نړیوال هیوادونه په پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نکتی. بلخوا مخالف سیاسي ګوندونه وایي د تحریک انصاف حکومت ته ملک چلولو اهلیت نه لري او هیواد یې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ کړی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالفو سیاسي ګوندونو ویلي چې صوبای حکومت له دوی سره د بجټ په اړه سلا مشوره نه ده کړې. تیر ورځ په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د جمعیت علما اسلام فی ډلې، عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند ځینو مشرانو ویل صوبای حکومت تیر کال په بجټ کې هم په اعلان شوو پروژو کار نه دی کړی. په صوبای اسمبلی کې اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی ویل که صوبای حکومت را روان صوبای بجټ په اړه له دوی سره سلا ونه کړي نو احتجاج به کوي.
موږ به په لومبۍ ورځ باندې هم احتجاج وي، چونکه اپوزیشن په هیڅ قسم اعتماد کې نه ده اخیستی شوی دی او داسې بجټ راوړي لکه څوک چې غلا کوي. نو غل خو به رانیسي که نه؟ موجوده چې کوم بجټ دی چې دا پاس شوی وو په دې کې په 1000 عمل په دې تیر شوي بجټ باندې نه دی شوی.
مخالف سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې وفاقي حکومت دوی د مشرانو خلاف عدالتي کاروایانی پیل کړي دي او د ملک بنیادي مسلې شاته غورځولي، خو حکومت دغه تورونه ردوي. په کورما کې تیر مازیګر د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې دوه عسکر ژوبل شوي دي. دا پیښه په مرغان سیمه کې هغه وخت شوي چې امنیتي عسکرو د وسلوالو پر ضد لټون عملیات پیل کړل. د سیمې انتظامیه د پیښې پخلی کړي. چارواکي وایي وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. د کورمې د مرغان اوسیدونکي وایي دغلته په چیک پوسټو د اف سي ځواک کار کوي، خو د تیر څو مودې راهیسې پکې وسلوال بیا سرګند شوي دي. د روان کال د مارچ په 26مه د مرغان سیمې نه نامعلومه وسلوالو څلور شپونکیان هم تخت تولیو. تاسو مشال رادیو توغی د افغانستان د زابل ولایت د دای چوپان ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. د افغان ځواکونو بیان خواجه یحیی الوی وای تیر ورځ له سخت جګړې وروسته وسوالو طالبانو د زابل د دای چوپان ولسوالۍ د لنډ وخت لپاره ونیوله چې وروسته بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو. اوس هلته وضعیت عادي دی. د الوی په خبره د زابل د دای چوپان ولسوالۍ ته تازه کمانډوز واکونه هم رسیدلی او ولسوالی عادي حالت ته راګرځولې ده. بلخوا طالبانو د پوسټ د ادا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. روسوای پلان لري چې د روان کال په جولای میاشت کې ترکیه ته د S-400 په نوم میزایلي نظام ورکړي. دا له هغې وروسته ده چې څو ورځې چې واشنگټن انکارا ته د 1 جولای وخت ورکړی و چې د روس نه دی دغه میزایلي نظام نه اخلي. ګینی د امریکا نه د F-15 جنگي جازونو د اخیستلو قرارداد په وبیلی. او بل خبردار چې نن په برتانیا کې د کرکټ نړیوال کپ لوب کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ میچ دی. پاکستان په پوینټ ټیبل په دریم او استرالیا په څلورم نمبر دی. د نن ورځې لوبه به د پیښور په وخت ماسپښین 2:30 بجې شروع کیږي. دا او تر دې دمه د مشال خبرونه اوس هم د کرنسی او بیې او موسم حال د سراج صحیح نه اورو.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.83 روپۍ او په 1.90 روپۍ یو یورو په 1.80 روپۍ او په 1.88 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 1.60 روپۍ او په 1.90 روپۍ د سعودي عرب ریال په 9.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ او یو افغانی په 1.80 روپۍ غسل کی گی او په 1.90 روپۍ خرسول کی گی او 204 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کی گی او 208 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرسول کی گی. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او په ژوب کې به په یو نیم ځای کې اوریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 10.5، بنو کې 10.5 او 10.5، ژوب کې 10.5 او 10.5 او کوئټه کې به زیات نه زیات 10.5 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د 2019-2020 مالي کال لپاره د څه باندې 5000 ارب روپۍ بجټ وړاندې کړ، خو اپوزیشن مشران دا بجټ د ولس په ګټه نه ګڼي.
چې د خلکو د فائدې لپاره کوم اقدامات ضروري وو هغه نه ډډه وکړه او د IMF شرایط قبول او منظور کړل.
د پاکستان وزیر اعظم اعلان کړی چې په تیر حکومتونو کې د پورونو اخیستو د پلټونو په اړه به یو کمیسن جوړوي.
میں اپنے لیے چې ایک ہائی پاورڈ ایک کمیشن بنانے لگا ہوں، ایک انکوائری کمیشن.
په پاکستان کې د اپوزیشن مهم مشران د درغلي په تور نیول شوی دي. دغه مشران د دې ګام تر شا سیاسي انګیزه ګڼي، خو ځین کارپوهان به دا د اقتصاد لپاره هم ښه نه ګڼي.
دغه سیاسی گرفتاریانی چې دی دا یقینا د دې معیشت ته اقتصاد ته سخت تاوان رسی.
پر دې سربیره په روان خبرونه کې د افغانستان په اړه هم راپورونه درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان وفاقي حکومت پرونه وخت د مالی کال 2019-2020 لپاره له 5000 ارب روپو څخه زیات بجټ وړاندې کړ. اپوزیشن ګوندونه نیوکه کوي چې په بجټ کې د ټیکسونو زیاتولو له وجې به په هیواد کې ګراني نور هم زیاته سي. بلخوا د خیبر پښتونخوا له قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکي ځینې پارلماني استازي وایي چې حکومت د سیمو د پرمختګ لپاره ډېرې وعدې کړې وي، خو په بجټ کې ډېرې کمې پیسې ورلبیلې کړې دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال احمدالله اسلام آباد راکوي.
پروندنه پورس د ریوینیو وزیر مملکت حماد ازر د 2000 ارب روپو نه زیات وفاقي بجټ پېښ کړو. په بجټ کې قومي ترقياتي منصوبو لپاره 1300 ارب روپي، د فوز لپاره 1500 ارب روپي، د دیامیر باشا ډیم لپاره 40 ارب روپي، د مومن ډیم لپاره 15 ارب روپي، د اعلی تعلیم لپاره 30 ارب روپي، په پنشن کې 10% او تر 14 گریډ پورې د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې هم 10% اضافه اعلان کړې شو. د ترڅنګ د مزدورانو کم نه کم تنخواه لسنیم زر روپی مقرر کړی شو. که یو خو حکومتي غړي بجټ متوازن ګرځوي، نو بل خو د اپوزیشن ګوندونو غړي وای په بجټ کې د غریب اولس خیال نه دی ساتل شوی، او په مختلفو خوراکي شیانو د ټیکس شرح زیاتولو له وجې په نرخونو کې به نور هم اضافه کیږي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وای
هغه سیزونه ګران چې غریب استعمالوي چینی ورته ګران کو، که بچوله د بازار نه شوډه راوړي نو هغه ورته ګران کو، په کاد باندې چې حکومت کم سبسډي ورکول هغه واپس واغستا، او د 2000 ارب روپو بجٹ تے باقی 2500 ارب روپے دا پسود کے واپس کئی. نو ترقیاتی بجٹ ہم برائے نام شو، تعلیمی بجٹ ہم کم کر، صحت بجٹ ہم کم کر.
دا عوامی نیشنل گن پارلیمانی استاد امیر حیدر خان ہوتی وئی حکومت د پیسو نڑیوال صندوق یا آئی ایم ایف جوڑ کڑے بجٹ اڑان دیکھو.
حکومت اک بجٹ اڑان دیکھ چکم وادی دا آئی ایم ایف سر کڑے وے او کم شرائط دا آئی ایم ایف آگا بجٹ اڑان دیکھو چې د خلکو د پارا کم خبر ضروری وے او د خلکو د فائدے دا پارا کم اقدامات ضروری ہوا آگے نے ڈڈا اکڑا اور آئی ایم ایف شرائط قبول و منظور کرد.
خود ریوینیو وزیر مملکت حماد ازر د اپوزیشن گندونو غړو اندیښنو په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
یہ ایک روایت بن چکی ہے کہ جو بھی بجٹ
دا یو روایت جوړ شوی چې کله هم حکومت بجٹ اڑان دکړي نو اپوزیشن هغه اولس دښمنه بجٹ ګرځوي. زه تاسو ته پوره په یقین سره وایم چې اپوزیشن گندونو نه خود بجٹ تقریر اوریدلې او نه یې لستلې دي، نو بیا هغوی څنګه دا وایي چې دا بجٹ د اولس لپاره ښه نه دی. موږ کوشش کړی چې په بجٹ کې غریب اولس ته زیات نه زیات اسانتیاوې ورکړو. بلخوا د جمعیت علما اسلام فی ڈلی پارلیمانی استاذ منیر خان اورگزئی وئی حکومت پہ بجٹ کی قبائلی ضلع لپارا ات سلویخ ارب روپئے خودی دی کمی چی ڈیر کمی دی
حکومت مخ کی ڈیر وادی کڑی دا حکومت ضلع سے میش تو کی یو پرسنٹ مخ والا ودا 57 رسوالا بجٹ کی بیر فاڈر 48 ارب روپئے سر ارب خدو مسر ودا کڑی وزار کول بجٹ کو فیڈرل حکومت 48 ارب کی سبھی نے مجھے بنی بلو سر خبر کو چر سبو نہ کاٹ کے اس طریقہ جڑ گئے.
خود پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع منتخب پارلیمانی استاد اقبال افریدی وای حکومت په بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره 1.25 ارب روپی اعلان کړی دی، کمی چې د دوی د توقع نه هم زیات دی.
152 ارب روپی د فاټه د ترقیاتی سکیمونو لپاره د غیر ضرورتونو لپاره مختص دي. یقینا چې زموږ د توقع نه هم زیات دي. زموږ ریکمنډیشن وو هغه د اوبو د بجلی یا نور داسې ضرورتونو چې هغه د دهشتګردۍ په وجه خراب شي وو، نو هغه د پر حکومت پیسې رااله. نو زه وایم چې موږ نه خراب نه شي د لګېدو په دا مختصر ټایم کې
د ذکر دا چې تحریک انصاف ګوند په واک کې دراتلو وروسته خپل ډومبه بجټ پېښ کړو.
زموږ غلا مشال رادیو څخه ورې د پاکستان حکومت وايي که څه هم په نوي بجټ کې ځینې سخت پریکړې کړې خو بیا هم دا د ولس په ګټه دی. بلخو د پاکستان د مخالفو ګوندونو ترڅنګ عام ولس وايي چې په دې بجټ کې د غریب ولس لپاره هیڅ نشته او خوراکي توکي پکې ګران کړي دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال سراج زهیرا کوي.
دا مدن وزیر مملکت حماد ازهر د بجټ وړاندې کولو په وخت وویل چې دا ولس دوسته بجټ دی او په دې کې د ولس د فائدې لپاره ډېر اقدامات پورته کړی شوي. خو د ولس وینا دا حکومت چې کوم د غریب ولس ته امروزه استعمال شیان دي هغه په دې بجټ کې ګران کړي چې ورسره به ګراني نور هم سیوا شي. یو تن چې ګلزار خان نومیږي او د مردان اوسیدونکو دی مشال ریډیو ته وویل د دوی د دې بجټ نه ډېر امیدونه وو، خو اوس دا بجټ په مکمله توګه مسترد کوي.
د خوراکي ټول شینو باندې ټیکسونه دی ولګول چې هغه د انسان د روزمره شینې دی، بجلی ده پکې او ګیس ته پکې، هغه دال دی او چینی ده، خوراکونه فوټ چی دی، هغه کې دی اضافه وغه. نو دا عوام رد کړی دا بجټ. عوام مایوس ډېر سخت نه نه کوم بجټ چې دیو به بجټ مرکزی هغه وریدل نه هغه ټول عوام رد کړی دی او دا وایي چې دا دشمن بجټ دی.
همداشن یو بلتن هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
عبدالروف مینوم دی د عمران خان زما دا خواسته چې من غریبانان ته چینی دال ګیس سینجی او پیٹرول داس سگی چې موږ دل اوټ ورکړی ده بده ورکړی ده کنه چې موږ ته چیزونه ارزان شي. غریب بچی دانشي برداشت کولای، غریب بچی تعلیم نشي کولای. زما دا خواسته عمران خان ته چې د غریبانو طالب په تبدیلی باندې اوټ درکړی ده.
د باجول سره تعلق لرونکو اوس د کوونکو فواد علی مشال ریډیو ته وی د حکومت غوښتنه کوي چې په دې بجټ باندې بیا لسره نظر تیر کړي، ځکه چې د دې اثرات یوازې په غریب ولس پرې وځي.
هر یو سیس ګرام شکو موږ غریبانو خلکو ته ګورو اغه هم چې کمی د غوخه خواهش کوي چې غوخه موږ خورو ټماټ ٹماٹر پچاس روپے کلو شو پیاز چکم دے ساٹھ روپے شو آلو لیمبو ار یو سیز خپ مہنگائی باندھے چکم دے روان دے نو غریب الست چکم دے ون ڈیر پہ مشکلات باندھے مکھ دے ڈیر مشکلات دی دو روان روزمرہ زندگی سره تعلیم هغه ته مشکل دی کو ار یو اداري تغي ورزي نو ډیر مشکل واخوي باندې روان دي غریبانو باندې
همدارنګ یو بلتن مشال ریډیو ته اویل دی حکومت ته ګنا نشتا پخوانی حکمرانانو دا ملک لوټله نو زکه دا حکومت داسې سخت فیصله کوي
زمانو میں عزاز خان دے ملکان نسیدین کے ہم ٹھیک تھا امنگ منو ہر سا گران چھو لکا تیل ہم گران چھو ٹیکسس پہ والا گید اللہ کا نور دیر شیزونا دیر گران چھو کر خو پدے کے گناہ دے حکومت ہم نشتا جی زکر چھتا مہنگائی خو سٹپ بے سٹپ ہر بجٹ کی سیوا کی گئی دا پیرا خوش کم بجٹ خطو گئی کہ انتہائی غٹ خسارا وا نو دے کہ حکومت تے بیخی گناہ نشتا ٹھیک تھا عمران خان صاحب وہی چھ ماسر یو دری میشتے کمپرومائز وکم ماسر دری کالے کمپرومائز وکم کمپرومائز بو سرو کو خیر دلب دے گرانی رائش قربانے نے بور کو غریب سڑے ہم لگا سخت تیرے کی خیر دے قربان خمل میں انشاءاللہ زما امید دار ہے انشاءاللہ ٹکی کے بمے
پدی مقدم وزیر مملکت حماد زر وینا واچے حکومت د غربت د خاتمے لپاره یو نو وزارت جوړ کړي چې د سماجی تحفظ لپاره به پروګرامونه جوړوي او پدی پروګرامونو کې د غریبانو یتیمانانو کونډو د مازورانو او د بیکور او بے روزگار خلکو مدد شامل دی سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال یا خوا په بلوچستان کې زیاتره تاجرانو او عادي خلکو د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري کلنی بجټ رد کړی او دا د ولس په ضد ګڼلې دي. دوی وایي د بجټ له اعلان وروسته به اوس ګرانی نور هم زیاته سي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري تیر مازګر په قومي اسمبلی کې د راتلونکي کال لپاره بجټ یا کلیزه بودیجه وړاندې شوه. پر دې باندې د بلوچستان تجارو او ولس سمدلاسه خپل عکس العمل ښکاره کړی دی او دا بودیجه یې د ولس په ګټه نه ده ګڼلې. د کوټې د تجارو د اتحادیې په مرکز کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبې زیاتره تجارو وویل چې په نوي بجټ کې به نه یوازې د پرله پسې ټیکسو څخه د عام ولس ژوند تر اغېز لاندې راشي بلکې د څخه تجارت هم وده نسی کولای. په دې ترڅ کې به غوښتو د کوټې د تجارو د اتحادیې و پخوانی مشر بدرالدین کاکړ ته.
بلوچستان چونکې دا یو غټه صوبه ده، دا دواړه بارډر د افغانستان د ایران په بارډر باندې به زموږ سره دا تر سیستم هي چې موږ دغه کم چې اوسېدونکي خلک دي یا پر دې بارډراندو کاروبار والا خلک دي د هغو د خلکو روزګار بندوبست پر هغه ځای باندې موجود وي. د هغې موجودګي هغه ټایم کېدلی سي چې په دې کې ته دونه ریلیف ورکړي چې دی کم شی امپورټ کړي یا پر دې بارډر باندې ایکسپورټ کړي، دی چې کم خلک په لاهور یا په کراچي کې ناسی دا غو سره سم په وجه کاروبار وکي. نو چونکه چې کدی د ټیکس او داغه ټیکس یو ترای سره برابرې، نو لازمی خبره د شپږ پښنیم 100 کیلومتر چې د سفر کوي بیا تر مین منډي پوری ځان رسید، نو تچ ترغه منډیان پاره پاره زی داغه د پاره ساسه ساسه په سپیشل ریلیف ضروری دی. هغه ریلیف په دې بجټ کې نه دیش کار کړی.
بل خواته د کوټ ادی وګړو هم د بودیجارات کړي او ویلي دي چې په دې بودیجه کې د بلوچستان او ترقی ته په سمه توګه پاملرنه نه ده سوی. په دې ترڅ کې یو شاری اغا ګل خلجی وایي چې یو ارخته د سرکاري ملازمانو په معاش کې اضافه وکړه، نو بل په لوته پراغه باندې ټیکسونه ولګول.
فرشي کې پتا باندې پرسنټیج زیات کی، ستا تنخواه په 20,000 کې 22,000 کړله او ستا په خوراکي موادو کې پتا باندې 6,000 روپۍ ټیکس ولګوي. کم شي چې ما په خوا په 8,000 روپۍ د کور راشن منجوي سو هغه ستا په 14,000 به منجوي ولې ته و 12 باندې منسي منجوي. ها ټیکسونه په ټری په عوام باندې باندې بلیش، دا د عوام دشمن بجټ دی، په دې کې موږ غنده نه کوو. خپل عمران خان خود د نوي پاکستان ناره کولې، لیکن د پاغه باندې په یو خبر نه ولاړه. د دې خپل ځان ته د دسې د بجټ لپاره یو دغه وګ شیج دي چې د بلوچستان عوام ځنې مایوس نسی.
دلته خبره د ونې ورده چې اسلام آباد د بلوچستان د مرکزی شار کوټې د ترقی او پرمختیا لپاره په بودیجه کې 10.40 کروڑ روپۍ ایښی دي چې مخه د سړکانو د جوړښت ترڅنګ د ولس لپاره د پاکو اوبو انتظام کول دي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. یا خو بیا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونه ویلي دي چې صوبایي حکومت له دوی سره د بجټ پاک له سلام مشوره نه ده کړې او دوی د راتلونکي مالي کال د بجټ خلاف احتجاج کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی، د پاکستان پیپلز پارټي شیر اعظم وزیر، د پاکستان مسلم لیگ نواز سردار یوسف او د عوامي نیشنل پارټي میرمن شګفتہ ملک یو خبري غونډې ته د وینا په مهال وویل چې پاکستان تحریک انصاف حکومت دوی سره ژمنه کړې وه چې راتلونکي مالي کال لپاره په بجټ کې به مخالف ګوندونه په اعتماد کې اخلي او د دوی په صلاح مشوره به نوي سکیمونه په بجټ کې شاملوي. کوي. اکرم دورانی وویل صوبائی حکومت تر اوسه پورې دوی سره د بجټ په حق لا ناشته نه ده کړې او که چېرې دوی په اعتماد کې وا نه خستل نو ټول مخالف ګوندونه به د بجټ په لومبنۍ ورځ احتجاج کوي.
موږ به په لومبۍ ورځ باندې هم احتجاج وي چونکه اپوزیشن په هیڅ قسم اعتماد کې نه ده اخیستی شوی دی او داسې بجټ راوړي لکه څوک چې غلا کوي نو غل خو به رانی شي کنه. نو دغه اووی بس چې وفاقي وزیر خزانه په خپل باندې وایي چې معیشت تباه ده او موږ نه هیڅ نشته دی موجوده چې کوم بجټ دی چې دا پاس شویو په دې کې په یوه زره عمل په دې تیر شوي بجټ باندې نه دی شوی.
دا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمانی لیڈر شیرازم وزیر اول مرکز او صوبہ کے ټول مخالف گندنا دا حکومت پزت یو شوی دی او هم دا غواجه دا سیاسی انتقام پتوگا دا پیپلز پارٹی او مسلم لیگ مشران نیسی او بدناموی
نو دی وجه نا ټول دا اپوزیشن چې دغه مجبورن چې ملک نه هوته نه زنه نو د ملک بچاو د پر ادا یوزا شوی دی او دا ډېر په خپ بنیاد باندې یوزا شوی دی دا د صدا سے اوایي ایجنډا نه دا ملک بچاو.
دا عوامی نیشنل پارٹی میرمن شگفتہ ملک اول چې د دوی ګوند دا مخکنه د حکومت په ضد په صوبه کې یو احتجاجي کمپاین پیل کړی دی او دا نه هم جون د ګرانې خلاف احتجاج وروسته به دوی په صوبه کې په 13 او 14 جون احتجاجي لاریونونه کوي. هغه وویل چې صوبایي حکومت موجوده بجټ کې هیڅ څه پرمختګ کارونه نه دي کړی.
اس سے کم بجٹ دے نو زما پر خیال دے نہ ہم نہ دا عوامی نیشنل پارٹی نہ دا اپوزیشن او نہ دا عوام اس خاص تمشتا زکہ جی پنجہ کالا دا دی چی کم بجٹ ہو دی فنڈز او الگ شو تیر تاسو گورے چی کم بجٹ ہو اگا کا تاسو گورے عملی نہ شو پاگے کی زموں گے چی سم رہم ایم پی ایز دی تاسو تو پوسو کے حس قسمہ ترقیاتی کارو نہ پہل کو کینے دی شوی.
خوبیا دا خیبر پختونخوا دا قانون وزیر سلطان خان مشال ریڈیو تا سور زیوڑان دی ویلو چی دا دوی حکومت مخالف گنجن تا دا قدر پ نظر گوری اغواڑی چی دا صوبائی اسمبلی ہر عمل کی دوی دزان سرا شریک کلی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
زموږ غل مشال رادیو خبري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وايي هیواد په تیر لس کلونو کې 24 زر عرب روپی پور وړي سوی او د دې لوی لامل تیر حکومتونه دي. نو موږ پرونه وخت ولسته په وینا کې اعلان وکړي چې د تیر وختونو د پورونو د پلاتون لپاره به یو کمیسیون جوړوي چې دا هرڅه په ډاګه کړي چې دا پیسې په کومه طریقه او چیرې لګیدل دي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهرا کوي.
اسلام آباد کی بھی اگاد شپ نا وقت کام تخ پل وینا کی وزیر اعظم عمران خان او ایل ریخ پل لومڑے کامیاب بجٹ اڑان دکھڑو چپ کی زنی سخت فیصلے کڑی خو اغا پدی وجہ چی تیرو حکومتوں ددے حیواد اقتصاد تباہ کرے او دو گوندونو پاکستان پیپلز پارٹی او پاکستان مسلم لیگ نون دا ملک دمر قرض دارے کڑے چی دا پاکستان دا کال پسر کم سلور زرا ارب روپے ٹیکس راغونڈی گی دھاگی نی مئی ددی قرضوں پسودون کی زی پدی موقع وزیر اعظم عمران خان وینا وا پتیرو لسو کلونو کی پدی ملک 40,000 ارب روپے قرضا راوڑے دلی نو نموڑے ددی د پلٹن لپارا یو کمیشن جوڑوی.
میں ہائیک پاورڈ
دے وئی زوس یو اعلی کمیشن جوڑوم داسی پلٹنیس کمیشن چی یو نقطی ایجنڈے دا چپلے سو کلونو کی دوی پدی ملک 40,000 ارب روپے قرضا سنگراڑا والی او سوک سوک چپ اقتدار کی پاتی شوی زمادہ کمیشن بئی پلٹنی کوی او رپورٹ با جوڑوی او ددی لپار بے جوڑوی چی بیا سوک ہم جرت ونکلی چی پدی ملک کی تباہی وکڑی لکا سنگ چی دوی کڑی
اس ملک کے اوپر اس طرح اس کی تباہی کرے جو یہ کر کے گئے.
دے عمران خان پا خبر دت زنی سفیرانو ویلی چی ہیوادو نے یہ پدی ملک کے سرمایہ کاری کول غواڑی خودل تے احتجاجو ندی او حالات سم ندی نوزک سوک سرمایہ کاری نہ کوی.
انہوں نے پوری کوشش کی اکانومی
دی دی ملک دے اقتصاد کمزوری کول پورا کوشش کرے پسڑ کنو راوزی مات دری سفیرانو ویلی چی خلق سرمایہ کاری کول غواڑی خستا سودلتا افراد تفریق خوردا استحکام ستا پا ملک کی نشتا نو سنگ و سرمایہ ولے گوی نو دوی سر فکر نشتا او زنن تاسو توایم چی دوی سر ولی فکر نشتا دوی پیسی بہر پرتی دی او یو بازی آغا پیسی روڑی چی ضرورتی دی دوی پا اربونو ڈالر بہر پرتی دی دوی دا وزیرانو پیسی ہم بہر پرتی دی دوی تصفی کر دے چی پاکستان کی روپی را پریوزی تدوی خو بہر دولت برخی دی.
ان کی تو دولت اوپر چلی جاتی ہے باہر.
بل پلو مخالف گوندو نوائی چی دے عمران خان پا مشرعی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت دا ملک دے اقتصادی بحران سر مخ کرے دے او سمر قرض چی دوی پا لسو کلونو کی اغسطے لہغی زیادہ دوی پا نہ میاشتو کی واغستا او دل دا گرانی او بیروزگاری ارس پورس سیوا کی گی نو زک با اس دوی دا حکومت پر ضد احتجاجی تحریک پیلوی. دا وزیر اعظم عمران خان دا سرگندونی پا داسی وقت کے مخی تراغلی چی دے احتساب قامی ادارے نیب یو ورز وړاندې دا پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین آصف علی زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون حمزه شیبا شریف نیولی او د دې ګوندونو وینا ده چې حکومت د نیب قانون د دوی پر ضد د سیاسي انتقام لپاره کاروي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د دوی د مشرانو پر ضد د جوړ سو مقدمو تر شا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ وفاقي حکومت دی. د دوی په وینا واکمن ګوند یوازې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو احتساب کوي. حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې د قومي احتساب ادارې په ګډون ټول ادارې او عدالتونه آزاد دي او دوی پرې هیڅ نفوذ نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې د سیاسي چارو پوهان د اپوزیشن مشرانو گرفتاری ته څنګه ګوري او آیا د دې به د ملک پر وار لمخه خراب اقتصادي حالت څه اغیز وي او کنه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
په پاکستان کې د درغلیو په تور د اپوزیشن مشرانو نیول کېده دوام لري. تازه پیښه د پنجاب په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پاکستان مسلم لیگ نواز مخکش حمزه شریف گرفتاری و چې د جون پر 11مه ونیول سو. تر هغه یو ورځ وړاندې د جون پر 11مه د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری په اسلام آباد کې ونیول سو. د دوی ترڅنګ د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وار لمخه سزا سوی او د لاهور په کوټ لکپت زندان کې بندي دی. د سیاسي چارو پوهان وای د اپوزیشن ګوندونو دا دریز پر ځای دی چې احتساب یوازې د دوی روان دی. لیکوال او شنونکی ضیاء الدین وای وزیر اعظم عمران خان تر انتخاباتو وړاندې لا د دې کسانو نمونه اخیستي وو کوم چې اوس یو په یو نیول کیږي. د ویل په عمل کې چې دا وخت کومې جدي ستونزې دي، شای حکومت له هغوی څخه د ولس د پام اړولو لپاره اپوزیشن ته لاس اچولی دی.
د ملک اقتصادي حالت خراب دی، وکیلان ناراض دي. په شمالي وزیرستان کې پر پی ټی ایم تر برید وروسته هغه مسله جدي شوې ده او د بلوچستان حالات هم ښه نه دي. نو دې هر څه ته په کتو داسې ښکاري چې حکومت د ولس د پام اړولو لپاره ښایي دا فکر کړی وي چې د اپوزیشن ګوندونو مشران ونیسي.
په پاکستان کې سیاسي حالات په داسې وخت کې د لا خرابۍ پر لور روان دي چې د واکمن تحریک انصاف په وینا دوی هڅه کوي چې د تیرو حکومتونو له ګډوډۍ څخه ملک وباسي. خو د سیاسي او اقتصادي چارو پو رفیع الله کاکړ وایي حکومت چې کومه لاره خپل کړې ده هغه به پر اقتصاد لا منفي اغیز وکړي.
نو په داسې حالاتو کې دغه سیاسي گرفتاریانې چې دی دا یقینا د دې معیشت ته اقتصاد ته سخت تاوان رسي، هغه صرف په دا نه رسي چې یو خو حالات خرابی، بلکې چې څه د انویسټر د بار خلک که راځي دلته پیسه لګوي نو هغه د سیاسي عدم استحکام څخه ډیر بد وړي. نو هغه انویسټمنټ چې دی هغه نه راځي او دویم چې دوی په ملک کې دننه اوس ته ګوره د مظاهرو د سیاسي احتجاجو یو سلسله به شروع شي، نو دا ټول چې دی په اقتصاد به ډیر منفي اثر واچي.
د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی د بجټ په اړه د وزیر اعظم په مشرۍ کې تر سوي غونډه وروسته مشال رډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي ملک له اقتصادي بحران څخه وباسي. د د په وینا تحریک انصاف به په ملک کې د درغلیو د مخنیوي لپاره له ولس سره کړي وعده پوره کوي.
زموږ اصل چې کوم هدف دی هغه دی چې موږ ادارې د ملک چې کوم دی با اختیار کړو او هغه د کرپشن د دو نمبرې خلاف هغه خپل کاروایی وکړي. نو لهذا نن موږ دا دعوی سره وایو مخکې خو به نارو وه، مخکې خو به دې خلکو ته ریلیف ملاوې دو ادارې به رئیسار کړی شو. اوس هغه عمل ختم شوی دی، ادارې د خپل کاروایی جاری وساتي او چې چرته غلا کېږي دو نمبرې کېږي د هغې خلاف دې کاروایی وکړي.
د سیاسي چارو پوهانو دا هم ویل چې د گرفتاریو سلسله شایي دوام ولري او په راتلونکو څو ورځو کې به د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر نور مشران هم ونیول سي. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو د مئی په پایل کې ویلي وو چې په جون میاشت کې به د حکومت پر ضد د احتجاج لپاره ګډه تګلاره جوړوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې 12 بجې سوی فرخند اسد به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
تیر ورځ وفاقی حکومت د مالی کال 2019 او شلم لپاره د 2000 ارب روپو نه زیات بجټ وړاندې کړ. په کامی سمله کې د ریونیو وفاقی وزیر حماد اظهر په وفاقی بجټ کې د کامی پرمختیایي منصوبو لپاره 1300 ارب روپۍ دا شان د پوز لپاره 1500 ارب روپۍ مختص کړي. په بجټ کې قبایلی ضلعو ته 1300 ارب روپۍ ورکړل شوې دي. تیر شپه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اقام ته خپل وینا کې ویل د هغو خلکو خلاف کاروایی کوي چې د ولس پیسې خوړلې ده. عمران خان دغه وینا پرون د کامی بجټ ته وړاندې کولو وروسته وکړه. وزیر اعظم وویل دوه سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په تیرو لسو کالو کې پاکستان د 3000 ارب روپو قرضداره کړې دي او دغه د پلټنو لپاره به اوس یو کمیشن جوړوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې مخالفو سیاسي ګوندونو ویلي چې صوبایي حکومت له دوی سره د بجټ په اړه سلا مشوره نه ده کړې. تیر ورځ په پیښور کې وی خبری غونډې ته د جمعیت العلماء اسلام فیډلی عوامي نیشنل ګوند مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند زیرو مشران اول صوبایي حکومت د تیر کال په بجټ کې هم په اعلان شوو پروژو کار نه دی سرته رسولې. په کورما کې تیر مازیګر د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په ونخته کې دوه عسکر ژوبل شوي دي. دا پیښه په مورغان سیمه کې هغه وخت وشوه چې امنیتي عسکرو د وسلوالو پر ضد لټون عملیات پیل کړل. روس وايي پلان لري چې د روان کال په جولای میاشت کې ترکی ته د S-400 په نوم میزایلي نظام ورکړي. د هغې څو ورځې وروسته دا چې واشنگټن انکارا ته د 1 جولای وخت ورکړی و چې د روس نه دی دغه میزایلي نظام نه اخلي. ګینې د امریکا نه د F-15 جنگي جازونو د اخیستلو قرارداد به وبایلي. او نن د کرکټ په نړیوال کپ لوب کې په برتانیا کې د پاکستان او آسٹریلیا ترمنځ میچ کیږي. د پاکستان په پوائنٹ ټیبل په دریم او آسٹریلیا په څلورم نمبر دی. نن ورځې لوبه به د پیښور په وخت ماسپښین 2:30 بجې په ټانټن ښار کې شروع کیږي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې فرخنده اسد وړاندې کوي. او سوار ستدل د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې دا چې نن په اسلام آباد کې د دغه هیواد په کورنی ورځپاڼو کې پر کوم موضوعات باندې بحث شوی دی دا به له سراج زهیر څخه واورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې کې وایي داسې اندېښنې وي چې له اختر وروسته به ځینې اهم شخصیت نیول کېږي. نن دغه اندېښنې پر رښتیا شوې او دا رنګ د ګل په ورځ د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمین آصف علي زرداری د جعلي اکاونټونو په مقدمه کې ونیول شو او نیب لدی یو ورځ پس د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ حمزه شیبا شریف هم گرفتار کړو. ادارې وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت لپاره دا ډېر سخت وخت دی چې د اپوزیشن ګوندونو سره څنګه معاملات مخ وړاندې بوزي ځکه چې دې کې هیڅ شک نشته چې دا رنګ پیخي به اوس ورس پورس سیوا کیږي. ادریا اخري کې وایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت لپاره به دا اسانه نه وي چې په کومه طریقه او کومو ذریعو دوی د نورو ګوندونو شخصیت نیسي ځکه چې همدغه ذرایع لکه نیب او یا نور مواد دا ټول تیرو حکومتونو سره هم موجود وو. نو موجوده حکومت دا نشي ویلی چې دا ثبوتونه په حقیقت اړه دي او یا د دوی طریقه نه وي. دا جمهوریت پانه خپل ادریا کې وایي د خزانه لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ چې کومه اقتصادي سروې رپورت وړاندې کړي کدا په غور وکتل شي نو د ملک د اقتصاد یو شمېر کمزوري اړخونه به درته ښکاري شي. او په دې موخه نو موړي دا ومنل چې حکومت یې د کال 2013 په اقتصادي هدفونو ترلاسه کولو کې ناکامه شوه. ادارې وایي د خزانې د سلاکار د بیانې تر ټولو د تشویش وړ اړخ دا دی کرنټ اکاونټ او بجټ خساره د ملک د اقتصاد لپاره ډېر خطرناک دی. ادارې اخر کې لیکي د اقتصاد پرمختګ د سیاسي استحکام سره چې دا وخت سړیر خان دی او ویل کېږي چې راتلونکي وخت کې به په دې سیاسي محاذرۍ کې نور هم اضافه وشي. نو په داسې حال کې باید چې سیاستوال د دې هیواد د اقتصاد لپاره سوچ وکړي او په ملکي اقتصادي معاملات په اتفاقي رائے سره حل کړي. لپی خور خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د ودونو د حالونو د سینماګانو او کلبونو د جوړولو لپاره کم نه کم 4 کنال ځمکه او دارنګ د دېش 50% د گاډو ودرولو لپاره لازمی ګرځولی. ادارې وایي د دې ترڅنګ د اسپیټالونو او اسکولونو لپاره هم د ځمکو بیلولو قانون پاس شوه. خو حکومت له پکار دي چې د قانون سازي سره سره د هم باور کړی چې دا یوازې د کاغذونو تر حدا نه وي ځکه چې نه خو بد دي سګټوي او نه په دې وجه مشکلات او مسلې حل کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارکانز ورسپانې په قبایلي ضلعو کې د پوځ لخوا د احتجاج کوونکو د ځپلو او نیولو باندې او ګیلپ ډاټ کام په ایران کې د خراب اقتصادي حالت په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابر څخه واوري.
امریکایي ورسپاڼه نیویارک ټایمز په خپله یوه لیکنه کې وایي چې په دې نږدې ورځو کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځ لخوا د احتجاج کوونکو ځپل داسې څرګندوي چې په اصل کې د انصاف او عدالت ریښتونی واک د امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. د ورسپاڼې په خبره پوځي مشرانو ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تعلق لرونکي هغه احتجاج کوونکي او مشران به چې په عدم تشدد ټینګ ولاړ دي د عمومي عدالتونو پر ځای په متبادل ترهګرۍ ضد عدالتونو په ذریعه صدا کوي. په سیمه کې ګرځبندیز دی او لارې تړل شوي دي. د ورسپاڼې په خبره قبایلي ولس تر کلونو پورې په دې انتظار وو چې تر لسیزو پورې عملي د اف سي آر د نظام نه به خلاص شي، آئینی حقوق به ولري او تمه کېده چې اوس به په قبایلي سیمو کې حالات د نور کلا په پرتله ښه کېږي. د لیکنې په خبره تیر کال د آئینی ترمیم په ذریعه قبایلي سیمې د نور پاکستان سره په دې مخزم شولې چې قانوني او آئینی دایره اختیار کړي راشي او د دغې سیمې 5 میلیونه ولس د نورو پاکستانیانو غوندې آئینی حقوق ولري او عام عدالتي نظام ته یې لاسرسی وشي. بلخوا ګیلپ ډاټ کام ویبپاڼه د ایران د اقتصاد په اړه لیکي چې یو کال مخکې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا له ایران سره شوې د ایټمي لاسنامې نه وتلو او د نوو اقتصادي بندیزونو له امله که یوه خوا په مقامي اقتصاد د ولس باور ختم شوی، همدغسې د ایراني ریال په ارزښت کې هم بېساري کمی راغلی. د ایرانی ولس په خبره د دې له وجې ملکی اقتصاد ته سخت زیان رسیدلی. د ویبپاڼې په خبره په موجوده حالاتو کې د ایرانی ولس د ژوند معیار سخت خراب شوی او د خپل مستقبل نه په مایوسه کېدو کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي. د لیکنې په خبره د 12% ایرانی ولس د ژوند معیار ښه او 34% ولس وایي چې د ژوند ستونزې یې ورځ تر بلې زیاتېږي. د ګیلپ په خبره په راتلونکو 5 کلونو کې د خپل ښه مستقبل په اړه د ایراني ولس هیلې 4.9% ته د 10% نه راغورځېدلي. په 2018 او 2013 کلونو کې دا شمېره لوړه وه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
افغان حکومت وایي د پاکستان د اداري پالیسي بدلون کړي او کابل تم لري چې اسلام آباد خپل ژمنې عملي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي پاکستان ته د ولسمشر اشرف غني د سفر پر مهال به له هغه هیواد د ژمنو د عملي کولو په برخه کې جدي غوښتنه وسی. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غني به 2 اونۍ وروسته پاکستان ته ولاړ شي او هلته به له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره وګوري. په دې نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
د تشریفاتي بحثونو وخت تیر شوی او همکاري باید عملی بڼه ولري. دا هغه څه دي چې افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي، ځکه خو افغان چارواکي وایي پاکستان ته د ولسمشر غني راتلونکي سفر به تشریفاتي نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د سه‌شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد ته ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال به د عملی همکاري وخت نه وشي. ښاغلی احمدی وایي موږ له دې وروسته د تشریفاتي مسلو په اړه فکر نه کوو. پاکستانیان باید عمل وکړي. موږ په غونډو کې هم له هغوی غوښتي ژمنه یې کړې چې عمل به کوي، خو تر اوسه یې پر ژمنو عمل نه دی کړی. موږ هیله مند یو چې پاکستان به د یو ګاونډي او مسؤل دولت په توګه بالاخره پر خپلو ژمنو ودرېږي او موږ دا تمه لرو. دا ولسمشر راتلونکی سفر په هیڅ ډول تشریفاتي نه دی او یو کاري سفر دی او داسې یو سفر دی چې پکې موږ له پاکستان څخه پر کړو ژمنو د عمل وخت نه کوو. ټاکل شوی افغان ولسمشر د جون د میاشتې په 20مه نیټه پاکستان ته ورشي او د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. پاکستان تر دې مخکې د افغانستان د سولې په برخه کې د خپلو ژمنو د نه پوره کولو له کبله له انتقادونو سره مخ شوی. د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه، د تاوتریخوالي کمول او د بین الافغاني خبرو په پیلولو کې همکاري هغه څه دي چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان پکې د همکارۍ ژمنې کړي خو پرې درېدلی نه دی. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د پاکستان نوې ادارې د عملي همکارۍ ژمنه ورکړي. ښاغلی احمدی وایي د پاکستانیانو پالیسي بدلې شوې. تاسو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو شاهد یې چې په وار واري ویلي افغانستان سره په سوله کې مرسته کوي. موږ هیله من یو چې پاکستانیان به داسې رښتیا هم عملي ګامونه واخلي. دوی علاقه ښودلې چې افغانستان کې سوله غواړي. البته د پاکستان عملي ګامونه مونږ نه دي لیدلي او دا ځلې هم ژمنه کړې.
اما این بار هم تعهد کردن.
دا دوشنبه پورست افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال ادریس زمان په مشي یو هیئت اسلام آباد ته تللی و او هلته د خپل پاکستانی سیال سهیل محمود سره وکتل. دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي د کابل او اسلام آباد د اړیکو ښه کیدل او د سولې بهیر د زمان او محمود ترمنځ د بحث مهم مسایل وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی هم د سې شنبې په شپه ازادي رډیو ته وویل پاکستان ته د ادریس زمان په سفر کې په 50 کمیټو کې د همکاریو په اړه چې کار پرې شوی و بحث وشو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان لمخې د 50 کمیټو د تیر کال په جولای میاشت کې غونډه کړې وه. لا غیر وروسته د دواړو هیوادونو چارواکو د اوږدې مودې لپاره خپلو کې نه و لیدلې. خو دوه اونۍ مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سعودي عربستان په مکې مکرمې ښار کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره وکتل او په همدې لیدنه کې د عمران خان لخوا اسلام آباد ته د سفر بلنه ومنله. محمد اشرف غنی د افغان ولسمشر په توګه د کار د پیلولو راهیسې یو ځل پاکستان ته سفر کړی. په دې موده کې کابل ته د پاکستان د رهبرانو تګ راتګ هم کم شوی و. ښاغلي غنی د کوچني اختر په لومړي ورځو ویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ یوه نوې تاریخي پاڼه پرانیزي او په عین حال کې به له پاکستاني مشرانو سره په جدیت د سولې موضوع تعقیب کړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پوباندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دوونی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مباجو
سباون
په پوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مباجو
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو نوم لړ تاسو اوریدئ. د مشال رادیو ټول خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. برتانوي پولیسو پرون په لندن کې د پاکستان یو پیژندل سوی سیاستوال ونیوی. د برتانیا د میټروپولیټن پولیسو د یوې خبر پاڼې له مخې الطاف حسین یې د برتانیا او پاکستان د ګډو څېړنو په ترڅ کې نیولی دی. نوموړی په کراچي ښار کې د تاوتریخوالي او کرکه خورونکو ویناو تورن دی. په دې اړه نور حال زموږ همکار اجملاند وړاندې کوي.
د پاکستان یو بحث پارونکی سیاستوال بلاخره ونیول شو، خو په خپل هیواد کې نه بلکې په برتانیا کې. پر الطاف حسین په پاکستان کې د توندو او پارونکو ویناو تور دی. د دې تورونو په اړه څېړنې د برتانیا او پاکستان لخوا په شریکه شوې او بالاخره د لندن پولیسو د سه شنبه په ورځ نوموړی په همدې ښار کې ونیو. الطاف حسین شاوخوا 60 کاله عمر لري سره له دې چې په تبلید کې اوسیږي د پاکستان د کراچۍ په ښار او سند ایالت کې پراخ اغېز لري. د پاکستان د صدراعظم یو سلاکار فردوس اشوک اوان د سه شنبه په ورځ ویل د پاکستان صدراعظم ته مبارکي وایي ځکه د دې په وینا وتوانېده چې قانون عملي کړي.
70 سال سے چند طاقتور
شخصیت دوی پاتیرو او یا کلونو کې څو پیژندل شو سیاستوال او ځواکمنو څیرو قانون برمته کړي. صدر اعظم عمران خان ته مبارکي وایم چې ډاډمنه کړه قانون به پر ټولو یو ډول عمل کیږي. هغه خلکو ته شمنه ورکړي چې قانون به د خلکو سره متفاوت چلند ونه کړي، په کمزوري او زورور به قانون یو ډول عمل کیږي.
پاکستان می
په یو شمېر سیاسي ګوندونو د حکومت د یو مخالف سیاستوال الطاف حسین پر نیول کېدو غوسه شوه. یو لدوی رانا ارشد دی نو مولا چې په لاهور کې د مسلم لیگ نواز د ګوند مشري کوي. د الطاف حسین لنی ولکدو وروسته د حکومت پر ضد مظاهرو خبرداري ورکړي.
برپور مزمت کرتا ہوں
دی وای د ګوندونو د غړو مخالفانو په اساس ولې زدانی ودا غندم. موږ به شریکي مظاهرې تنظیم کړو او له خلکو سره به خپل یووالی ساتو. کراچۍ چیرې چې الطاف حسین پراخ نفوذ لري د پاکستان یو له بډایو ښارونو څخه ګڼل کیږي. د الطاف حسین سره تړلی قومي متحده تحریک ګوند په دې ښار کې پیاوړې او له اتیایي ملسیزې د کراچۍ د مافیا په سترګه ورته کتل کیږي. الطاف حسین قوي شبکې لري چې په وسیله یې کراچۍ اداره کوي او ان په تیرو 10 کلونو کې چې په برتانیا کې وو پر دې ښار خپل اغېز ساتلی وو. الطاف حسین د پارونکو ویناو په تور لنیول کېدو مخکې پر دله کېدلي تورونه رد کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې تیر کال واک ته ورسید ویلي هغه پاکستانی سیاستوال به په امان کې نه وي چې په مالی فساد کې لاس ولري او یا حساسو مسلو ته لمن وهي. په دې موده کې پر یو شمېر نورو سیاستوالو سربیره د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري هم نیول شوي دي.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخوري ل پاکستان خبرېدون کې د انګریزي ژبي ډان رسپانلې کې د پاکستان حکومت په پر روان کال کې ځینې سخت مالی او اقتصادي پریکړې کوي چې ممکنه ده په دغه هیواد کې ګرانی او بیروزګاری لا زیات شي او پر دې سربیره د ټیکس نوې نظام چې حکومت لوړاندې اعلان کړي د تاجرانو او سوداګرو له سخت تنقید سره مخامخ شي. د دغه لیکنې مهم برخه ل فرخند اسد څخوري.
د پاکستان ډان رسپانه په خپل اداریه کې لیکي پاکستان دا وخت مالی مشکلاتو سره مخ دی او په داسې حالاتو کې وزیر اعظم عمران خان په ولس غږ کړی چې خپلې ټولې اساسي سرګندې کړي. عمران خان د جون پر لسمه ولس ته په خپل وینا کې وویل چې د جون تر دیرشمې وروسته به هیڅ چاته د اساسو په ډاګه کولو موقع نه ورکول کیږي. هغه وویل چې د هغو پاکستانیانو د جایدادونو او بانکي اکاونټونو په اړه هم معلومات لري چې په بهرنیو هیوادونو کې لري. عمران خان د مئی په میاشت کې د ټیکسونو د معافولو سکیم اعلان کړی وو او د جون دیرش مئی وروسته ورځ ټاکلې وه. ډان رسپانه لیکي د دغه هیواد اقتصادي سروې هم دومره ښه نه ده راغلي او داسې امکان هم شته چې ډېرې پروژې چې حکومت یې د پیلولو اعلان کړی زیات امکان دی چې سرته ونه رسیږي. د هیواد د ډېرو لویو ادارو پرمختګ منفي ښودل شوی او په دې کې اوس ډېر کم شک دی چې را روان کال به د حکومت لپاره یو سخت مالی کال وي. حکومت به په را روان وخت کې د پاکستان لسو سوداګرو ته د ځینو قربانۍ ورکولو هم وینا کوي. د ګرانۍ او د بیروزګارۍ شر بلا سیاتیږي. په خلکو به نور ټیکسونه هم لګي او ممکنه ده هغه خلک هم اوس د ټیکس په دایره کې راوستل شي چې واړه کاروبارونه لري او په خوا به یې ټیکسونه نه ورکول. ډان مسپنه لیکي د دې ټولو نه بله مهمه خبره دا هم ده چې د پاکستان حکومت په اوس په را روان مالی کال کې په ورو ورو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF شرطونو عملي کولو ته هم ځي چې تر مخه به حکومت په ځینو سخت تو اقتصادی فیصلو کولو مجبوره کیږي. بلخوا له دې سره سره په پاکستان کې ځینې لوی سیاسي بدلونونه او د لویو سیاسي مشرانو چې زیاتره پکې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو نه دي د مالی درغلیو په مقدمو کې گرفتاری هم روانې دي. ډان رسپانه لیکي کچېرې حکومت د ټیکس پالیسی سخت کړي نو ممکنه ده چې د سوداګرو او تجارو د ټولنې د نیوکو او احتجاجونو سره مخ شي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوس یو څو راپورونه د قبایلی سیم پر لور. په کورمه کې تیر مازیګر د امنیتي ځواکونو او وسوال ترمنځ شته سوي چې له معلومات سره سم تر څلور ګنټو روانه وه. په دې وسوال نشته کې دوه امنیتي سرتیر ژوبل سوي خو د وسوالو د مرګ ژوبلي په اړه راپورونه نشته. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
د کورمې په مرغان کې د نهې په مازدیګر له وسلوالو سره تر نښتې وروسته دوه امنیتي سرتېري زخمیان شوي دي. په دغه اړه د سیمې اوسیدونکي د نمنښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل دا نښته د چپېړې په غره کې له وسلوالو سره هله پیل شوه کله چې امنیتي ځواکونو د هغوی پر ضد لټوني عملیات روان کړي ول. ځایي اوسیدونکي زیاته کړه چې په غره کې د وسلوالو د موجودیت خبر هلته امنیتي مشرانو ته یو شپونکي ورکړل چې هغوی ورباندې هم هغه وخت کاروایي وکړه او ټوله علاقه په خپل ولکه کې واخیستله خو وسلوال بیا هم په تیښته کې کامیاب شول.
تقریبا تقریبا
دغه خبرې تصدیق د کورمې انتظامی امنیتی مشرانو هم کړي او وای د ځایي اوسیدونکو په معلوماتو هلته د وسلوالو خلاف عملیات وکړل چې پکې د دوی دوه تنه عسکر له وسلوالو سره د نښتو پر وخت زخمیان شوي دي. په نښته کې د وسلوالو د مرګ ژوبلې اطلاع نه ده ترلاسه شوې او نه دا معلومه ده چې دا څوک وو او له کوم ځایه راغلي ول. په مرغان کې پر چک پوستو اف سي ځواک تعینات ته او هلته له کلونو راهیسې امن دی خو له تېر څو وختونو راهیسې د وسلوالو هلې ځلې بیا شروع شوي دي. په سیمه کې د مارچ پر شپږویشتمه نېټه نامعلوم وسلوالو څلور شپونکیان د ټوپک په زور تختولی ول. ځایي مشر اعظم خان وایي هیڅ کله به تر هغه د سیمې امن د خرابولو خپل مقصد ته پرې نه ږدو.
حالات کرو نه کہ شادگر شو کہ دا ٹھیک خاندان
سیول خالو تا عوام تاسو باندې تکلیف رسوي او مطالعه سره حکومت تاسو باندې ګر مجبوروي.
مرغان د منځنی کورمې د الشرزو په حدودو کې راځي چیرته کې پوځي عملیات تر کې دوروسته د غسیمه له وسلوالو پاکه کړل شوی او خلک ورته بیرته په 2018 کال کې ورغلی دي. یاد سیمه د 2008 او 2010 کالونو په منځ کې د طالبانو په ولکه کې وه. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له کورمې څخه ځو د جنوبي وزیرستان پر لور. په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو یو پخوانی تسلیم شوی کومندان د سړک پر غاړه شخصي ماین چاودیدو له کبله هم مړ شوی دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د سلوارم په 13 ورځ د سولي وزیرستان له دا تحصیل په سیمه مشتاق شه د امنیتی فورسز ګاډی ته په مځکه کښه شاخ ریموټ کنټرول بم ور وچاو ده دا چې په نتیجه کښې یې په ګاډي کښې موجود د تحریق طالبان مخشنی کمانډر جاوید ماسود چې کوم د روغې جوړې په لحاظ ځان حکومت ته ورسپارلی وه په هغه ځای مړ شه. په ډېره اسمیل خان کښې یوې خفیه ادارې په خپل برشنایی لیک شئی ده دغی بامی چودانه او ده کماندر جاوید مسعود ده مرگ پا خلای کڑای دای. بل طرف تا ده طریق طالبان پاکستان مرکزی وایوند محمد خراسانی ده دغی برید ده پڑه منالو سرا ده چودانه پا وقت ده امنیتی فورسز ده دو سرتیریو ده وجلو دوا هم وکرلا. خود مشال ریجو پر ابته حکومتی زرایه ده خراسانی ده دو سرتیریو ده وجلو دوا رد او ده کمانډر جاوید ده مرگ پخلای وکړلی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
بیا هم پښتانه ماشومان د ښه سباون په هیله دي. آیا دې ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي؟
مور او پلار مشره د دې ټولو یو کردار دی. څنګه به په ماشومانو باندې نظر
ساتو؟
د ماشومانو لپاره ځانګړې خپرونه سباون د هرې چهارشنبه په ورځ د مازدیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې اتوار په ورځ غرمه 12 بجې له انیسا اجمل سره. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بېلابېلو خبرونو او راپورونو تر څنګ ستاسو لپاره ځانګړې اونیزې خپرونې هم لري. د افغانستان په خوست ولایت کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د فرهنګي فعالیتونو د تنظیم، چټکتیا او همغږۍ، همدارنګه په دې ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د شاندار لمانځلو لپاره مخکې له مخکې یو شمېر هڅې پیل شوي دي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال نجیب لالو خیل یو راپور چمتو کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د سه شنبه پر ورځ د خوست مرکز او ولسوالۍ د فرهنګیانو په ګډون هغه غونډه چې د شهید احمد شاه په عامه کتابتون کې جوړه شوې وه، په دې هم خبرې وشوې چې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت خوست څخه خواوشا 100 کاله وړاندې خپرېدونکي غازي جریدې د خپرېدو دویم پړاو پیل شي. په خوست کې د یوې اکاډمیک موسسې استاد نجیب الله واسق مشال راډیو ته وویل په دې فرهنګي ناسته کې د خوست شمول ادبي بهیر د رامنځته کولو، د چنار د کرنۍ مشاعرې د جوړېدو او د غازي د تاریخي جریدې په بیا فعالېدو یې بحث
خوشمول ادبی بهیر رامنځته کول، د چینار مشاعره چې باید په څه ډول ولمانځل شي په دې مشورې سره شریکې شوې. په اطلاعات او کلتور ریاست کې د یو مشورتي بورډ جوړول وو چې په دې کې به د بېلابېلو مدني ټولنو، ادبي ټولنو او د پوهنتونونو استازي به دلته شتون لري او وخت نا وخت به دوی مشورتي غونډې کوي او اطلاعات او کلتور ریاست ته به دوی ته به مشورې ورکوي.
په خوست کې د فرهنګیانو یوه ټولې زریمه کده وه چې د فرهنګ اداره د کلتوري چارو د ښه تنظیم او مدیریت لازم ظرفیت نه لري. شاعر او لیکوال زاهد شانګار وایي په تیرو څنڅه و اته کلونو کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست فعالیتونه محسوس او څرګند نه وو، خو اوس مهال یاده اداره په دې هڅه کې ده چې له فرهنګیانو، لیکوالو او شاعرانو سره خپله رابطه جوړه کړي. زاهد شاه انگار جاتوی د خوستي فرهنګيان یو بل وړاندیز د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د غازی جریدې د ویمزري بهیر بیا پیلې دل دي چې هم تاریخي ارزښت لري او هم د خپلواکۍ د جشن سره رابطه شته.
په اوس وخت کې چې د استقلال د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه لمزل کیږي د افغانستان جمهور رئیس لارښوونه ده چې په ټولو ولایتونو کې په شاندار او پرتمین مراسم سره ولمزل شي. نو دا خدای چې د دې ورځې په مناسبت چې سل کاله پر کېږي او هم د غزی مجلې سل کاله پر کېږي، نو کچیرې دا بیرته راژوندی شي، بیرته یې دویمه دوره پیل شي، نو دا به تلپاتې شي.
په دې ناسته کې د فرهنګیانو ټینګار په دې و چې د مرکز سربیره په ولسوالیو کې فرهنګي خوځښتونه په حرکت راشي. په صبری کې د فرهنګي بنسټغړی قسمت الله عاطف وایي
په یعقوبای صبری ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبیون او روان ادبي غورځنګ همداشان بېلابېل بهیرونه او غورځنګونه شتون لري، فعالیت کوي. چاهې تر څنګ کلنۍ مشاعرې همداشان نور ادبي فعالیتونه ترسره کوي. نو موږ دا د نوي درې څخه غوښتنه ده چې د دوی بهیرونو ملاتړ وکړي، مالي او ځاني امانۍ همکاري ورسره وکړي.
استاد حضرت الله ستومان بیا د ترزه عالی شیر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه هم د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې علمي او فرهنګي خوځښتونه بیدار او چټک شي، له فرهنګي مشرانو غواړي چې ولسوالۍ ته سفرونه وکړي.
د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې خوځښتونه بیدار شي او په حرکت راشي، خدای دې چې د پخوا په څیر د مرکز نه فرهنګي سفرونه او فرهنګي ملګري مشران ملګري چې کوم د لاړ شي ولسوالۍ ته، یو دوه درې ناستې وسره وکړي او دوی ناستې دوی گزارشونه چکم دی په محلي رسنیو کې امکان په صورت کې په رسنیو کې خبره کې.
بل لور ته د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاید هم وایي چې د یو ولایت شمول فرهنګي خوځښت د خپلواکۍ د کلیزې په ویاړ د غازی د جریدې بیا پیلېدل او د یو فرهنګي برج جوړولو په پام کې دي. د ویل هڅه کوي چې د فرهنګیانو ترمنځ اړیکې پیاوړې او په ټوله کې فرهنګي فعالیتونه چټک کړي.
قبائلی خوری اے قبائلی دیدہ امن پورشوی دا جنگنو آب دی خوری اے قبائلی خوری اے قبائلی اے قبائلی خوری اے قبائلی شملیتا د پختون وزیرستان سوکلری د ګرمه د ظلمو پشانی مان سوکرسی غزاتا د مومنده ملخان مرد دریا مشال نہ بلکڑی